پیښور کې د سهار لس بجې شو. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې دویمه ګړۍ کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومنئ. په خپرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او د مشال ریډیو ونیس پروګرام پام کوه. درورو خبرونه له احمد شاه اعظمي و.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د بلوچستان په کوټه ښار کې په یو ځایي مسافروونکي بس کې چاودنې څه باندې دیرش کسان ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستان وزیر اعظم د امریکا د ولسمشر په بلنه په خپل درې ورځني دوره واشنگټن ډي سي ته روان شوی دی. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي په ایران کې تیرې اونۍ د دوو کم عمره کسانو پانسي کول غندلې دي. اوس بشپړ خبرونه. د پولیسان په کوټه ښار کې په یو ځای مسافر وړونکي بس کې چاودنې څه باندې دیرش کسان ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پولیس چارواکو په خبره چاودنه پرون ماښام ناوخته په سریاب سړک له دوکاني بابا څلور لارې سره په یو لوکل بس کې وسوه چې وژل شوي او ژوبل شوي ټول عام وګړي دي. د پولیسانو د کورنۍ چارو سکرټري اکبر حسین دوراني تر چاودنې سمدستي وروسته د کوټې په سنډیمن روغتون کې خبریالانو ته وویل چې چاودنه د دې بس په شا کې د ښودل شوو چاودیدونکو توکو له کبله شوې چې له یو ځای بل ته وړل کېدل.
بس ایک جو تھی وہ شریاب روڈ پہ جاری تھی، عام پسنجر کوچ ہے.
دا لوکل بس پر سریاب سڑک لشار څخه هغه خواته رہی و چې دا شاید د ورځی اخیرنای لوکل بس و نو ځکه ل خلکو ډیر ډک و، لاندې هم خلق ناست و او بارا پرچت هم خلق سپاره و. نو د دې بس په شا کې چاودنه سوي چې په کې تر وسه پورې یو لسنه وجل سوي او اتلس نور ټپیان دي
او 18 زخمی ہیں.
بلخوا د روغتون چارواک مشال اډی ته ویل چې په چاودنې کې څه باندې شل کسان ژوبل شوي دي چې د درو حالت د اندېښنې وړ دي. د پولیس په خبره په بس کې له 15 دیر څخه تر 40 پورې مسافر سپاره و. د دې چاودنې ذمہواري تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا په درې ورځنۍ دوره واشنگټن ډي سي ته روان شوی دی. نوموړي ته د دې دورې بلنه د امریکا ولسمشر باراک اوباما ورکړې وه. د خپل واک پر مهال دا دوهم ځل دی چې نواز شریف له امریکایي چارواکو سره د لیدو لپاره دې هیواد ته سفر کوي. د وزیر اعظم هاوس لخوا په خبر رسوي بیان کې ویل شوي چې نواز شریف له باراک اوباما، د امریکا له ملستیال ولسمشر جو بایډن او د دې هیواد له یو شمېر وزیرانو سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو سربیره پر یو شمېر نورو اړوند چارو خبرې اترې کوي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې پروسه به د دواړو مشرانو ترمنځ د لیدو یوه مهمه موضوع وي، ځکه چې څو ورځې وړاندې اوباما په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د اسارېدو د مودې غځولو پر مهال په وینا کې ویلي وه چې واشنگټن ته د نواز شریف د سفر پر مهال به پر نوموړي ټینګار وکړي چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي. پاکستان له امریکا څخه د مرستو په مد کې د 2009 کال راهیسې 4.6 اربع ډالر ترلاسه کړي دي. ټاکل شوی چې امریکا به په 2016 کال کې پاکستان ته څه باندې 940 میلیون ډالر نور ورکړي. ناټو پرون اعلان وکړ چې د ترکی، جرمنی او اټلی حکومتونو پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپل عسکر وسنۍ شمیر پر ځای وساتي. په اروپا کې د ناټو لوی کمانډان جنرال فیلیپ بریدلوف رویټرز خبري اژانس ویلي چې یو شمیر غړو هیوادونو په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د خپل ګډ پوځي ماموریت د جاري ساتلو ډاډ ورکړی دی، خو نوموړي په دې اړه نور تفصیلات ور نه کړل. ناټو اوس په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې نږدې 6000 پوځیان لري او د دې ماموریت د پای ته رسیدو نیټه یې نه ده اعلان کړې. خبرونه له مشال اډیوس خوري. د سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیر وایي چې د شام له حکومتي ځواکونو څخه د ایران ملاتړ د دې مخه نیسي چې تهران په شام کې د سولې د ټینګولو لپاره په هڅو کې رول ولوبوي. عادل الجبیر په ریاض کې په یو خبري غونډه کې وویل ایران په هغه صورت کې د شام د بحران په حل کې ونډه لرلای شي چې په شام کې لاسوهنې بند کړي.
عليها الانسحاب من سوريا وعليها
ايران باید له شام څخه ووزي. د بشر الاسد رژیم ته د وسلو ورکول بند کړي او د حزب الله په څیر شام ته استول سوي شیا ملیشه او بس نو بیا کولای شي د شام په سولیز حل کې ونده واخلي، خو ایران اوس مهال په جګړه کې شکیل او داسې هیواد دی چې په شام کې د عربانو سیمه قبضه کړي.
عربیه فی سوریا
الجبیر پر ایران ژغ وکړ چې د لبنان، شام، عراق، یمن او نورو عربي هیوادونو په چارو کې د لاسوهنې نه کوي. سعودي عربستان چې د بشر الاسد د وسلوال اپوزیشن ملاتړ کوي په ښکاره توګه په شام کې سرتیري او سلاکاران نه لري. د ملګری ملتونو عمومي منشي بان کی مون په ایران کې تیرونی د دوه کم عمر کسانو پانسی کول غندلی او ژغې کړي چې پر دا ډول پانسیانو دی بندیز ولګول سي. فاطمه سالبه هیته په دې پانسی ورکړل سو چې نوموړي په 14 کلنۍ کې هغه وخت یو کس وژلی وو کله چې دا په زور ودیدل. بلخوا صمد زهابي ته په 19 کلنۍ کې د خپل یو شپونکي ملګری د وژلو په جرم پانسی ورکړل سو. بان کی مون پر نوول چې نوموړي د تیرونی پانسیانو ډیر غمجن کړي دي او ویره لري چې دا عمل په ایران کې یو پریشانه کوونکی رجحان دود کړي. بلخوا د بخښنې نړیوالې ادارې انټرنیشنل وای چې په ایران کې یو سل شپېته کم عمر کسانو یا ماشومان ته د پانسی سزا اورول سوې ده. کروشیا هغه زرګونه کډوال ته اجازه ورکړي چې له سبیا سره پر پوله بند پاتې وه. تر 3000 زیات کډوال پر بیرکاسو پوله په یخنی او باران کې ایسار و تر څو پرون د دوی په وړاندې کروشیا دروازې پرانستلې. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان یونیسیار یوې بیان دی میلیتا سون ایچ ویل چې د سړول اعلان پرته پوله پرانستل سو چې بیا وروسته ټول په منډه داخل سول. بل خو اوس هم ګڼ شمېر کډوال د کروشیا په داخل کې د کروشیا او سلووینیا پر پوله بند پاتې دي. د کډوال په منځ کې تر هغه وروسته تاوتریخوالي مخ په زیاتېدو دی لکه چې پر پولو د نوو بندیزونو لګېدو وروسته دوی پر مخ د لوېدیځ په جرمنی کې د پیګیډا په نوم د سختدري زغورزنګ پلویانو او مخالفانو پرون لاریونه وکړل. پیګیډا په لویدیځ کې د اسلام پالنې او د کډوالو له ورتک سره سخت مخالفت لري. د غورزنګ ته باندې 60000 پلویان او څه باندې 14000 مخالفان پرون د جرمنی په ډریزډن ښار کې لارو او کوڅو ته راوتلي وو. د غورزنګ پر یو کال وړاندې په همدغه ښار کې لومړی لاریون کړی وو. پولیس ویلي چې پر دې مهال کلک امنیتي تدابیر نیول سوي وو خو د پیګیډا د پلویانو او مخالفانو ترمنځ خال نشتې سوي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر د پیګیډا حرکت غندلی او پر خلکو یې شک کړی چې د دې غورزنګ په ملاتړ په لاریونونو کې لګډونه ډډه وکړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې درېمه یو ورځنۍ لوبه کوي. مخکې تر سره سوو دوو لوبو کې یوه افغانستان او یوه زیمبابوې ګټلې ده. دواړه لوري به په چهارشنبه او پنجشنبه هم سیالي کوي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل چې احمد شاه زمي وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. پرون ماخام په کوټه کې شوې بمی چاودنې 11 کسان وژلي او یو شمېر نور یې ټپي کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د ولسمشر براک اوباما په بلنه واشنگټن ته سفر پیل کړی دی. د سیمه ییزو چارو یو شنن کې وایي دواړه مشران به ښایي په افغانستان کې د روانې جګړې او د هغه هیواد د روغې جوړې په اړه هم خبرې وکړي.
د امریکای چارواکي د میا نواز شریف سره خبرې تفصیلي چې د افغانستان په اړه ځینې پیښلې هم وشي.
پاټا سیکریټریټ وای د خیبر جنسای په باړه او تیرا کې د نام نه او پوځي عملیاتو له وجوه د خلکو کورونو ته د وخت او توانونو معلومولو لپاره سروې پیل کړی دا باړې او تن چې کورې نړول شوی له حکومت د مرستې غوښتونکې
مو چې کوندې او کمرې ویرونه شوی ری چټنا په باندې نشته راي دا د وشي چې سروې د امنیتي وشي مولا چې کوندې د حکومت مخار شې ملو شي
او په کبالي سیمو همداراز خیبر پختونخوا کې د وسلوارو لخوا یو د پام وړ شمېر سکولونو په بمونو سره د الوزولو باوجود د دغو سیمو جنکې زده کړو ترلاسه کولو ته لیواله دي.
هغوی وایي چې فرض که دوی غواړي چې جنکې د سکولونو ته نه ځي نو دوی مونږ نه شي منلی کولی. مونږ به د خپل تعلیمي ادارې ته تلل نه بنده.
ونیس پروګرام پام کوه هم اوري هیله ده له مشال رادیو سره اوس. دا همولنی رپورٹ د بلوچستان د مرکز کوټه پر سریاب سړک په پرونی 14 کې د دوه ماشومان په شمول یو لستنه وجل شوی او تر شل زیات نور جوبل شوی دی. د پولیسو په خبره 14 په یو لوکل یا ځایی بس کې شوی چې وجل شوی او ټپیان یې اکثره ولسی وګړي دي. د 14 مسولیت تر اوسه کمې ډلې قبول کړې نه ده. خدای نور ناصر له کوټه رپورٹ راکوي.
د کوټه شهر د پولیسو په خبره د دوشنبه په ماښام ناوخته په سریاب سړک له دوکاني بابا څلور لارې سره په یو لوکل بس کې 14 تر 10 شو زیاتو کسانو ته مرګ جوړ لاړولې. د پولیسو په خبره په 14 کې ټول وجلسیوي او ټپیان ولسی وګړي دي چې په شهر کې د ورځې تر تیرېدو وروسته ماښام خپل کورونو ته رهي وو. یو سپینجری ټپی تان چې د سنډیمن روختون پر بستر پروت وو مشال راډیو ته د سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ.
دھماکہ ہوا نا، زور دار آواز آ گیا، پھر ایک دم
چاودنه وسوه، بیا می زورور ژغ واورید. تر هغه ورسته لمبې سوې او بیا زه په ځان نه يم پوهېدلې. زه په دې لوکل بس کې کور ته روان وم.
هم ګر جا رہے
د صوبې د کورنیو چارو سیکرتر اکبر حسین درانی چې تر چاودنې سمدستي ورسته د کوټې سنډیمن روختون ته راغی. همالته یې له رسنیو سره په خبرو کې وویل د لومړنیو پلټنو پر اساس چاودنه د دې بس په شا کې د شوبل سویو چاودونکو توکیو له چولو سوی چې همدا چاودونکي توکي یې په دې لوکل بس کې له یوه ځایه بل ځای ته منتقلول. داسې ده چې همدا لوکل بس په سریاب سړک له ښار څخه هغې خواته رهي وه چې دا شاید د ورځې اخیرنی لوکل بس و، نو ځکه له خلکو ډېر ډک وه. لاندې هم خلک ناست وو او بالا پر چت یې هم خلک سپاره وه. نو د دې بس په شا کې چاودنه سوې چې په کې تر اوسه پورې یولس تنه وژل سوي او اتلس نور ټپیان دي. که څه هم اکبر حسین دورانی رسنیو ته د یوولسو تنو د وژل کېدو تایید وکړ، خو سنډیمن روغتون ته چیرې چې ټول مړي او ټپیان راوړل سوي وو د مړیو شمیر لس وو. او د پولیسو ویاند جاوید غرچین هم رسنیو ته په لیږل سوي بیان کې د لسو تنو د وژل کېدو تایید کړی چې په ټپیانو کې یې بیا د روغتون د ډاکترانو په خبره د درو کسانو حالت د اندېښنې وړ دی. د کوټې په سریاب سړک یا د چاودنه په داسې وخت کې کېږي چې په دغه ښار کې د محرم الحرام په راتګ سره د امنیتي ادارو لخوا د سختو امنیتي تدابیرو د نیولو ادعا سوې. بلې خواته د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف او د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ د دغه چاودنې په سختو ټکو کې غندنه کړې او اړونده چارواکو ته یې د پلټنو امر کړی. هلته د رپورټ تر بشپړېدو پورې د دغه چاودنې مسؤلیت کومې ډلې قبول کړی نه دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په ځانګړي بلنه د هغه هیواد پایتخت واشنگټن ته روان شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نواز شریف به امریکا ته د سفر په ترڅ کې پر باراک اوباما سربیره د امریکا له یو شمېر جګپوړو دولتي او همداراز پوځي چارواکو سره وګوري او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره به پر نړیوالو او سیمه ییزو موضوعاتو خبرې ورسره وکړي. که څه هم دغه وزارت دغه سیمه ییزې مسلې نه دي په ګوته کړي، خو د پاکستان د سیاسي چارو پوهان وایي د افغانستان موضوع به د نواز شریف او امریکایي چارواکو د لیدنې د سر موضوع یو خای دوړه خوایو په دغه لیدنو کې د افغانستان په اړه ځنې پریکړه هم وکي. له پیښورا د ذبیح الله شفق رپورټ اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه پر ورځ په خبرې کې خبر پاڼه کې ویلي ښاغلی شریف دا سفر د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په بلنه ترسره کوي چې په ترڅ کې به یې پر اوباما سربیره د امریکا له ځینو جګپوړو سیاسي او پوځي مشرانو سره وګوري او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره به ورسره پر ځینو نړیوالو او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز هم د افغانستان موضوع د صدر اعظم شریف د سفر مهمه ایجنډا بللې او په خبرې چې په دې اړه به امریکایي چارواکو سره تفصیلي خبرې وکړي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي امریکا ته د ښاغلي شریف سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو او سیمې لپاره مهم ارزوي. په پیښور پوهنتون کې د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز مشر پروفیسر ډاکټر سرفراز خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
باندې تعلقات د پاکستان او د امریکا په مخ کې هم دي او ورسره ورسره کم ضرب از پاکستان کې روان دي او د دې مختلف دشتګر چې دی هغه او تخصیدل او افغانستان دې د پاره به هم هغه خبره کوي. ورسره ورسره کولیشن سپورت فند ته موږ وایي هغه مر کې به هم خبره کیږي. دې سره سره کاری دات کم هند کې ډیره انتظار پسندي شروع ده دا به هم پکې راځي او ورسره ورسره چې کوم نیوکلیر خبر دي نو ما نه دې خیال کې دا وخت به پاکستان او امریکا نیوکلیر ډیر اوخی شي.
د پاکستان صدر اعظم په داسې وخت کې امریکا ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د دې هیواد په کوربتوب د افغان دولت او طالبانو د سولې مذاکرات ځنډیدلې دي. تر دې مخکې د دې خبرو اترو لومړی پړاو د جولای په اوومه اسلام آباد ته نږدې په مری کې ترسره شوی و چې دواړه غاړو پکې د سولې د خبرو پر جاري ساتلو سلا شوي وو. د سیاسي چارو کارپوه شمیم شاید په دې باور دی چې د افغانستان د سولې پروسه به د امریکایي او پاکستاني چارواکو د خبرو د سر موضوع وي او د دې لامل د افغانستان وروستی امنیتي وضعیت او د امریکا د ولسمشر وروستی څرګندونې بولي.
په دې دوره کې افغانستان د ټولو یو مهم سبجیکټ دی او په دې باندې به د هغې د امریکې د چارواکو سره ارومرو خبرې کېږي. د دې دورې نه وړاندې په افغانستان کې ډیولپمنټ شوي دي چې په هغې کې د کندوز پیښې دي، په هغې کې د ننګرهار پیښې دي. دغه پیښو له کبله د افغانستان او پاکستان ترمنځ تعلقات ډېر زیات خراب شوي دي، ډېر زیات په یو بل باندې تورونه لګي. امریکا په افغانستان کې د امن ضمانت ورکړی دی، نو په دې وخت د امریکي چارواکي د میا نواز شریف صاحب سره خبرې او په دې کې به کېدی شي چې د افغانستان په هکله ځینې فیصلې هم وشي.
د یادونې وړ ده چې ځینو پاکستاني رسنیو هم د افغانستان موضوع د صدر اعظم شریف د سفر مهم ایجنډا بللې، او یو جګپوړي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی اکسپرس ټریبیون رسپانې ته ویلي چې د افغانستان د سولې د پروسې بیرته پیلول به د نواز شریف د سفر مهم ایجنډا وي او ښایي په دې اړه تفصیلي خبرې وشي.
له پیښور زموږ خبریال زبی شفق پاکستانی دی اکسپرس ټریبیون رسپانې د یو پاکستانی چارواکي خبره راغستې چې ویلي دي زر به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې ځنډیدلې خبرې بیا پیل شي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي پاکستان د خبرو د بیا پیلېدو ترتیبات نیولې دي. عصمت څاروان تفصیل راکوي.
دغه پاکستانی چارواکي په قول اکسپرس ټریبیون لیکلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ ځنډیدلې خبرې ممکن ژر بیرته پیل شي. دغه چارواکي چې نومې څرګند کړی شوی نه دی همداراز ویلي چې د پردې تر شا یا پټې خبرې د پاکستان او نورو نفوذ لرونکو له لوري تنظیم شوي او په راتلونکو څو ورځو کې به څه پرمختګ پکې وشي. په وروستیو کې د افغانستان حکومت د سولې د خبرو د بیا پیلولو لپاره د پاکستان د منځګړتوب وړاندیزته اعتنا ونه کړه، او وی ویل چې که طالبان غواړي چې د سولې خبرې وکړي له افغانستان سره دې مستقیما تماس ونیسي. د افغانستان د ولسمشۍ معنی روانونه د پاکستان د منځګړتوب د وړاندیز په ځواب کې وویل که پاکستان په خپل خاوره کې د تروریستو ځالې لمنځه یوسي افغان حکومت ته به معلومه شي چې له کومې ډلې سره سوله وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان ظفر هاشمی د شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل له تروریزم سره د پاکستان صادقانه مبارزې ته اړتیا ده. د جمهور ریاست ویاند سید ظفر هاشمی دا هم ویل چې د سولې لپاره دروازې خلاصې دي، خو پاکستان باید صداقت ثابت کړي. په اوسنی وخت کې چې طالبان په تهاجمي حالت کې دي، د پاکستان لوري د سولې د خبرو د منځګړتوب باندېسته ځینی افغانان د شک پسترګه ګوري. شای همدا علت وی چې د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله هم پرون په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د سولې خبري باید د قوت له دریزه وشي.
آرزوی رسیدن به صلح آرزوی همگانی همه مردم افغانستان است.
صلح تر رسیدل د ټولو افغانانو هیله ده. ل واقعیتونو سره د واقعیتونو په توګه چلند او په دې منځ کې له فرصتونو ښه ګټه اخیستنه دا باید زموږ د کړنلارې جزء وي. هر کله چې په دې لار کې نور فرصت وي په یو واضح میکانیزم کې موږ له دې فرصت څخه استفاده کوو. د صلح په برخه کې باید د قوت له دریزه خبرې وشي.
اکسپرس ټریبیون د بینومه پاکستانی چارواکي له قوله ویلي چې دوی له ډیره وخته دا ویل چې باید بل اخره د پخلاینې لار غوره شي. د ادعا کوي چې اوس ډیر احتمال شته چې ژربه په دې برخه کې یو مهم پرمختګ وشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره اونۍ وویل چې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف څخه به په کلکه وغواړي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره بیا د سولې خبرو ته راضي کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پیښور پولیسو د محرم الحرام پر مهال د خارو شاو خاصیمو د اوسیدونکو د امنیت ساتنې په هدف د محرم له ومه څخه د پیښور د سیل کولو یا تړلو پریکړه کړې ده. د خیبر پختونخوا حکومت هم داراز ویلي چې د محرم پر نهمه او لسمه به د صوبې په هغو 15 ضلعو کې چې حساسې ګرځول شوي دي موبایل ټلیفونونه کار نه کوي. په دغه اړه له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
دا خیبر پختونخوا پولیسو وینا تر مخه دا اوم محرم نه د خار هغه زینه چرتنه چې جلوسونه وزي یا حساسې منباړې دي د عام اولس لپاره به سیل کول شي. عادل لپاره به پیښور خار کې دننه او نیم زرونه سیوا پولیس او اف سی اهلکار په ځای کول شي. پیښور ضلع حکومت په دلیل کې د امنیت ګامونه پورته کړی دي چې پکې د لاؤډ سپیکر د استعمال او موټر سایکل ګرځېدو باندې هم بندیز دی. د پیښور د ضلع حکومت ویان فیروز شاه په دې باب له مشال لیړو ته ویل
نه هم محرم باندې به انشاء الله پیښور صدر چې کوم دی دا به سیل وي او په لسم محرم باندې با د پیښور خار دا به سیل دي. دین علاوه د موټر سایکل ډبل سواری تم نه هم لسم صرف درې ورځې د موټر سایکل ډبل سواری بند کو بغیر د جمعې د خطبې نه لوډ سپیکر په استعمال باندې هم منګه پابندي لګولې ده.
نوموړي زیاته کړه چې د داخله چارو محکمې ته ویل دي چې د صوبایي حکومت لخوا د محرم په مقام باندې 15 حساسو ضلعو کې د موبایل سرویسز هم بند کړي.
زموږ کوشش دا دی څنګه چې بل کال د ساره تو نه ما هم ته بوجو پوری موبایل سرویس بندو نو په نه هم او په لسم محرم باندې زمونږه دا پروګرام شته.
بل خو په دلیل کې د خیبر پښتونخوا شیګانو د ډلو ځوانانو د تنظیم ویان علی جان نو پختل نو هغه ویل چې د حکومت امنیت د ګامونو نه مطمئن دي خو باید په خبر سره نږدې نیم قبایلی سیمو باندې امنیتی هلکار نظر وساتي
دی حواله سره زبدا ارزو کوم چې کوم دوی سکیورټي انتظامات لري محرم حواله سره سکیورټي حواله سره چې هغه څه قسم ته هم دي کړه کې سکیورټي د پولیس تعیناتي دی هغه اطمینان هغه دی خو دین له واسه سکیورټي ادارو ته دعوت کوو چې دی سره سره د کوم نه خاصه کوم علاقې دی بده کې شدل بسنه نشرو باندې کړي نظر وساتي
د پاملله چې خبر پښتونخوا حکومت د محرم په موقع باندې د صوبې 15 ضلع چې پکې پیښور انګو کوهاټ ډیر اسماعیل خان او مانسره شامل دي د امنیت له لحاظ نه حساسې ګرځولې دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
په فټا سیکریټریټ کې د قبایلی سیمو د بیا بحالې څنګه لخوا د خیبر ایجنسی په باړه او تیرا کې د نامنۍ او پوځي عملیاتو په نتیجه کې د لنکل شو کورونو د سروې کارونه پیل شوې دي. دغه ادارې په خبره د خیبر ایجنسی په یاد دواړو سیمو کې سلګونه کورونه وران شوې دي چې حکومت به د مکمل ویجاړ شوي کور مالک ته 4,00,000 او د نیمه وران شوو هغو مالکانو ته 1,60,000 روپۍ ورکوي. د باړې خلک له حکومت غواړي چې دغه سروې په سمه توګه وکړي او زر دې ورته د یوران شوی کورونه جوړ کی. لسیمه د مشال لړیو خبريال فرهاد شینوارې رپورت لري.
د فاټا سیکریټریټ د بیا بحالې څنګه وي و چارواکي یوسف مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی د خیبر ایجنسی په باړه او تیرا کې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت ورانو شو کورونو د بیا جوړولو سروې پیل کړي دا او تر اوسه د باړې او تیرا پاکا خیل شلوبر او برکمبر خیلو کې څه د پاسه 2000 کورونو ریکارډ را جمع کړي دی او په ملک دین خیلو کې هم دغه عمل دوام لري. د باړې شلوبر سیمه ګل سے د پردای وای چکور ی وران شوه دی او واڑی چ دلتا په سمته گا سروی وشی او د بیا جوړول په عمل کې شامل کړی شي.
دا مساله چې د شلوبر ناروغل یم و مو چې کوند او کو کمرې ورونه شوی ری چتونه په بند نشته راي سر یو ولا په بند رو شي کلا په مخ کې تیر شي کلا په ورستو تیر شي کلا څه په کاغذ باندې لیکل و کی دا د وشی چې سروې د می صحیح وشی د مو کورونه را وکاته شي د مو زوینه را وکاته شي بس دا غوړی چې مولا چې کوند د حکومت مخار شي ملو شي
او د باړې کمر خېلو قیمت خان پر دای وای
کورونا ویران دی روډونا ویران دی اسکولونا ویران دی هسپتالونا ویران دی د ګټول سروې په کار دی چې می سروې وشي ورا کورونا ته جمع روان دی چې بس کورونا ته پاډا ولګيږي او اسکولونا ته پاډا ولګيږي هسپتالونا ته پاډا ولګيږي.
د فاټا سیکریټریټ د بیا بحالې څنګه چارواکو ویل چې دوی د پولیټیکل تحصیلدار په مشرۍ کې یو کمیټي جوړه کړې ده او په هر قوم کې د وران شو کورونو معلومات را جمع کوي او یوازې هغو کسانو کورونا بیا جوړول شي چې د سروې په وخت د خپل وران شوی کور سره موجود وي. هلته به تصویرونه اخیستل کیږي او خپل شناختی کارت او د کډوالو دستنیدو اسناد به هم د ځان سره ساتي او چې کوم خلک د سروې نه پاتې شوی وي نو دوی په خیبر هاوس په خبر کې مونږ له خپل درخواست راکول شي. فرهاد شینوارې مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو
دا مشال ریډیو د اوریدونکو پر دې سربېره چې په خیبر پښتونخوا او فاټا کې په تیر څو کلونو کې د وسلوارو لخوا یو د پام وړ شمیر سکولونه چې ډیرې د جنکو هغه وړنګول شول په یاد سیمو کې د سکولونو استادانه وایي چې سکولونو ته د تلونکو جنکو په شمیر کې کمی نه راغلی. پر دې موضوع د فرخندې اسد رپورټ ورو
په خیبر پختونخوا فاټا کې د 2008 کال را پدې خو ګڼ شمیر سکولونه د وسلوارو لخوا په بارودو اړنګل شو. سرکاري او غیر سرکاري شمیرې خای په دغه کې زیاتره د جنکو سکولونه وو. خو له دغه هر څه باوجود سکولونو ته د ماشومان جنکو تلل او د خزو استادانو کار کول نه دی ودرېدلی. د ملکن په هنتون یواز د کون کې برېښنا شهزاد وای حالاتو که څه هم د سبق لپاره پر دوی د تعلیمي ادارو دروازې تړلې وي خو دوی یې له سکولا بهر پاتې نه کړی.
د حالات د خوشکمه نه ډیر اغلی د هغه باوجود بیا هم ډیر خلک زی او
دا کم سکولونه چې وران شول دا ماشومان په دغه لکه نور هم بهادری او دلیری هغه وی چې فرض کبي واړي چې نه کېد سکولونه ته نه ځنو دی مونږ نه شي منل کولای مونږ بدلې هر څه باوجود هر یو بلار چې مونږ ته خند جوړیږي نو مونږ به هغه پار کا او مونږ به خپل سکولونه ته ځو مونږ به خپل تعلیمي ادارې ته تل نه بنده
د سوات مټي د جنکو دی او سرکاري سکول پرنسپلا ګل خاندان وايي په تیرو کلونو کې تر ټولو زیات په سوات او خاص کر مټي کې سکولونه ته زیان رسیدلې ګل خاندان وايي په سواد کې د بدامنۍ په ورځو کې د سلورو سو نه زیات سکولونه اړنګ کړل شو چې زیاتره شمېره پکې د نجونو وه هغه وايي حالاتو دوی له سکوله مني نه کړل خو ولې د سواد زده کوونکي په سکولونو کې سهولتونه نه لري
نو خو جنکۍ هیڅ سکولونه ته ځای زیات شي دا کوم شي نه ده خو صرف هغه ته د سهولت نشته په مین علاقو کې څه مثلا نشته په برو چړونو باندې خو جنکو د پاره ډېر زیات مسله ده تعلیم هغه سکولونه کو ته نه دی نه دی
په تیرو سو کلونو کې په فاټاک کې هم ګڼ سکولونه وران شو په زیاترو سیمو کې اوس هم هلکان او جینکۍ په داسې سکولونو کې زده کړې کوي چې ودانۍ نه لري د مومندو یوه استاد وایي دغه حالاتو په خلکو کې د تعلیم د اهمیت په اړه لا نوره پوهه پیدا کړې
زموږ په سکولونو کې خو د حالاتو کې بالکل څه کمی نه دی راغلی وخت په وخت موږ په هر نوي سیشن سره ښه بلا اډمیشن کړی دی او بلکې جنکو سره خپل پلار او مور په خپل راضي او غواړي دا چې زموږ لوریان نوي تعلیمونه وکړي او هغوی تر کالجونو پورې لیګل غواړي او بلکې لا هم لري پکې ډېرې جنکۍ
د پاکستان د ورځپاڼه هم په خپل یو رپورټ کې د پېښور د سمت خان کلی د یو داسې سکول ذکر کوي چې درې وارې وسوالو په بارودو اړنګ کړي خو زده کوونکي اوس هم په دغه ورانه ویجاړه باندې کې زده کړې کوي د پېښور پوهنتون د فلسفې استاد سیمین اپریدی بیا وایي د پښتنو په سیمو کې بدامنۍ او بېکورۍ که څه هم خلک وځپل خو د دوی زلنې د تعلیم مینا ونه وستا
زنانو ته ماشومان ته لکړې سلام کول غواړم د همت ته چې هغه دې نه باوجود هم خپل همت کړی دی سکول ته چرانې ته لیدې دین علاوه مین د چې خپل ماشومان لګړې دي سکول ته چې بالکل د ډیر زیات ناموافق حالات کې هم خلکو کې چې کم ریزیلینس دی کم همت دی کم حوصله ده هغه خو هغه خولې ده
سیمینا پریدی د هم وايي په خیبر پښتونخوا فاټا کې دورانو شو سکولونو بیا آبادول او دغه ته سہولتونه ورکول باید د موجوده صوبایي او مرکزی حکومتونو لومړی کار وګرځي کی
د فرخندی اسد رپورت موریدو د خیبر پختونخوا په بنو کې له شمالي وزیرستان د بیکور کل شو خلکو ترمنز د خوراکي توکیو ویشلو په یو مرکز کې د کډوالو د ماشومان د ساتیرای لپاره یو لړ تنظیمات شوې دي د راشن سنټر چلوونکو وای له دغه لارې غواړي چې د کډوالو ماشومان په مثبت سرګرمایو کې بوخت وساتي لسیمه د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر رپورت راکوي
بنو وکیشنل کالج راشن سنټر کې د ورډ فوډ پروګرام ایف ڈی ایم اے پی ڈی ایم اے سارڈ او نورو لاڑخا دغه ماشومانو ته د تفریح او ذهنی پالنې لپاره روزانه په بنیاد تربیت ورکول شي او د راشن سنټر زنانه عملا دغه ماشومان د لوبو په مختلفو کلونو لیک لوست او ډرائنګ باندې مشغوله ساتي دوی وایي مقصد یې دا دی چې ماشومان د میندو سره راشن ته انتظار کړي نو په مثبت سرګرمۍ بوخت کړي او ذهنی پرورش یې وکړي دغه سنټر کې په لوبو بوخت د شمالي وزیرستان کډوالو یو څو ماشومان خپل احساسات داسې بیانوي راشن سنټر کې ماشومانو ته تربیت ورکون کې زینب وایي چې دوی غواړي دغه ماشومانو ښه تربیت وکړي او د دوی ذهنونه په مثبت لوري وګرځوي
اکثر بچوں دسی چار ٹچ سسٹم کرتے ہیں ہر یو بچی تا بوک کلو نہ ہر سسٹم لگے
یو ټیچر یا یو استاد نه چې ا ټریننګ خپل له به سره وکړو می صدا وړي چې دې ذهني
د بین الاقوامی خوراک ادارې بنو کې مشر سید حسن رضا ګیلانی مشال ریډیو ته د ماشومان لپاره د غروزانه سرگرمی پاړه وای دغه مشرانو دا هم وویل چې په راتلونکي کې هم دوی دغه پروګرامونه زیاتول غواړي او د شمالي وزیرستان کډوالو میرمنو ته به هم د راشن په وخت دوی مختلف قسمه هنرونه روزانه په بنیاد خایي چې بیا دغه میرمنې په کورونو کې هم په هغې کې مشغوله وي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې لس نیمې بجې کیدونکې دي. د احمدشاه زمینه بلند خبرونه واورو.
د بلوچستان په کوټه ښار کې په ځای مسافرونکي بس کې چاودنې یوولس کسان وژلي او تر شل زیات ژوبل کړي دي. د پولیس چارواک په خبره چاودنه پر ماښام ناوخته په سریاب سړک له دوکاني بابا څلور لارې سره په یوه لوکل بس کې وسوه چې وژل شوي او ژوبل شوي ټول عام وګړي دي. د بلوچستان د کورنۍ چارو سکرټري پولیسندر ان چاودنې سمدستي وروسته د کوټه په سندبن روغتون کې خبريالانو ته وویل چې چاودنه د دې بس په شا کې د ښودل شوو چاودیدونکو توکو له کبله شوې چې له یو ځای بل ته وړل کېدل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا په درې ورځنی دوره واشنگټن ډی سی ته روان شوی دی. نوموړي ته د دې دورې بلنه د امریکا ولسمشر باراک اوباما ورکړې وه. د خپلواک پر مهال دا دوهم ځل دی چې نواز شریف له امریکایي چارواکو سره د لیدو لپاره د هیواد ته رسمي سفر کوي. ټاکل شوی چې د افغانستان سولې پروسه به د دواړو مشرانو ترمنځ د لیدو یوه مهمه موضوع وي. ناټو پرون اعلان وکړ چې د ترکیې، جرمني او اټلي حکومتونو پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو اوسنی شمیر پر ځای وساتي. د سعودي عربستان د بهرنی چار وزیر وایي چې د شام له حکومتي ځواکونو څخه د ایران ملاتړ د دې مخه نیسي چې تهران په شام کې د سولې د ټینګولو لپاره په هڅو کې رول لوبوي. عادل الجبیر په ریاست په یوه خبري غونډه کې ویل ایران په هغه صورت کې د شام د بحران په حل کې ونډه لرلی سي چې په شام کې لاسوهنه بند کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په ایران کې تیر ونی د دوه کم عمر کسانو پانسي کول غندلي او ژغې کړي چې پر دا ډول پانسيانو بندیز ولګول سي. کروشیا هغه زرګونو کډوالو ته اجازه ورکړې چې له سربیا سره پر پوله بند پاتې و. تر درې زره زیات کډوال پر بیرکاسو پوله په یخنۍ او باران کې ایسار و تر څو پرون د دوی پر وړاندې کروشیا خپلې دروازې پرانستلې. په جرمنی کې د پیګډا په نوم د سختدریز غورځنګ پلویانو او مخالفانو پرون لارینو نه وکړل. پیګډا په لویدیځ کې د سامپالینې او د کډوال له ورتګ سره سخت مخالفت لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د زیمبابوې په وړاندې درېمه یو ورځنۍ لوبه کوي. مخکې تر سره سوو دوو لوبو کې یوه افغانستان او یوه زیمبابوې ګټلې ده.
لن خبرونه مو له احمدشاه اعظمي واورېدل. اوس اورېدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي په اسلام آباد کې له مشال د مشال ریډیو له خبريالې رابعې اکرم خان اورو.
وعدت رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف امریکې ته روانېدونه مخکې ویلي دي چې د ترهګرۍ په ضد دا جګړه یوازې پاکستان کې د امن او خوشحالۍ لپاره نه، بلکې ټول جنوب ایشیا او نړۍ د امن او ترقۍ مرکز جوړولو لپاره ده. ادارې لیکي د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د لومړي صف د ملک کردار ادا کولو له امله که یو لور ته پاکستان د خپلو 500 څخه د زیاتو اولسي وګړو او قانون نافذ کوونکو اهلکارانو قرباني ورکړې ده، نو بل لور ته یې معیشت ته هم د عربونو روپو زیان رسېدلی دی. ادارې په وینا په داسې حال کې چې امریکا او افغانستان په شمول نور ګامونه د ترهګرۍ په ضد جګړه کې وخت په وخت پاکستان څخه د نور ګامونو اخیستو غوښتنه کوي. د پاکستان پوځ مهال په شمالي وزیرستان کې د ملکي او غیر ملکي وسلوالو په ضد په فیصله ییز عملیاتو بوخت دی. ادارې وایي د ترهګرۍ د مخنیوي د قومي تګلارې لاندې هم د ملک په مختلفو ښاریو کې د قانون نافذ کوونکو کاروایانې روانې دي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا کې تېرو دوو میاشتو راسې د ډینګي د مرض د خپرېدو په اړه تشویشناک اطلاعات را روان دي. ادارې وایي تېرو ورځو کې سوات کې د ډینګي د مریضانو شمیر اویش و، او دا صرف سوات کې نه بلکې ایبټ آباد، مانسیرا او بټاګرام کې هم د دې وایرس نه خلک متاثره شوي دي. ادارې زیاتوي چې صوبه کې د ډینګي د خپرېدو او د دې تشخیص یوه مسله جوړه شوې ده، او داسې ښکاري چې دې د یو اباد صورت خپل کړی دی. ادارې وایي صبح کې د ډینګي د مرض د مخنیوي لپاره اقدامات نو چتول. یو طرف ته خو نه صرف مقامي نمایندو بلکې د پارلمان غړو لخوا هم څه مطالبې مخې ته نه دي راغلي. ادارې لیکي خبر دا وي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او د صحت وزیر د خپل نوټس واخلي او که د ډینګي د وبا تصدیق کیږي نو په هنګامي بنیادونو اقداماتو سره سره غفلت کوونکو ته سزا ورکول پکار ده. په همدې موضوع جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د ډینګي وایرس وبا صرف پنجاب صوبه کې نه بلکې سندھ صوبه کې هم په خپرېدو ده. ادارې وایي صوبایي حکومتونو د ډینګي مخنیوي لپاره خصوصي سیل جوړ کړی دی او ډینګي وایرس ختمولو لپاره په لویه پیمانه سپرې کولو انتظام هم شوی دی. خو ولس دا تور لګوي چې د ډینګي د مخنیوي سپرې په نوم ولس ته دوکه ورکړی کیږي. ادارې په وینا باید چې د دې مرض د مخنیوي لپاره د ولس کومک وکړی شي او ولس ته آګاهي ورکولو لپاره غونډمل کې مهم شروع کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای فورن پالیسی مجلې له پاکستان سره د چین د مرستو او برتانوي ګارډین ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کول او د ولسمشر براک اوباما پر پریکړه د افغانانو د عکس العمل په اړه لیکنې خبرې کړې دي. تفصیل به د غدوړو لیکنو له نجیب عامر اورو.
فارن پالیسی مجله د پاکستان او چین ترمن د اړیکو په اړه لیکي. دا خبره واضحه ده چې له چین څخه پاکستان د اړیکو په بدل کې څه ترلاسه کوي. د مجلې په وینا چین پاکستان ته د جوهري وسلو د جوړولو په لړ کې مرستې کړې، همدارنګه د بیلیسټیکو توغندیو د جوړولو په پروګرام، د دودیزو وسلو د جوړولو په پروګرام او په نورو ډیپلوماټیکو څانګو کې له تیرو 500 کلونو راهیسې خپلې مرستې کوي. فارن پالیسی لیکي که سفارتکارۍ ته وکتل شي نو چین په ملګرو ملتونو او نړیوالو فورمونو کې تل د پاکستان سره خپل نش کیدونکي ملاتړ ښکاره کړی دی. له سیاسي جغرافیایي لحاظه په جنوبی آسیا کې د یو برلاسي ځواک په توګه یوازې د چین موجودیت هند په دې مجبوروي چې خپل محدود نظامي وسایل د پاکستان سره د خپل مغربي پولې پر ځای په شمال او شمال ختیځ کې وکاروي. که له اقتصادي پلوه وکتل شي نو چین کله هم پاکستان ته واقعیا مهمې مرستې نه دي کړې. فارن پالیسی وړاندې لیکي که روایتي پوځي شرایطو ته هم وکتل شي نو چین پاکستان سره هغومره مرستې نه دي کړې لکه څومره چې ترې تمه کېده. پاکستان درې وارې له هند سره جګړه کړې او یو وارې هم چین په دې جګړه کې ځان ښکېل کړی نه دی، تر دې چې په 1950 کال کې هم چین د هند او پاکستان په جګړه کې مداخله ونه کړه. حال دا چې یوازې درې کاله وړاندې چین په خپله د هند سره جګړه درلودله. بل پلو ګارډین ورځپاڼې د امریکا او افغانستان په اړیکو مقاله لیکلې ده. د مقالې د لیکوال په باور وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې له 2018 کال وروسته به هم خپل یو شمېر ځواکونه په افغانستان کې ساتي، دې خبرې د افغانانو هیلې زیاتې کړې دي چې حالات به سم شي او طالبان به د لویو ښارونو د نیولو جوګه پاتې نه شي. ورځپاڼه لیکي نیلوفر شجاع یوه افغاني الاصله امریکایي کارپوه ده چې په کالیفورنیا کې اوسیږي. نوموړی په کابل کې د دو کلونو تیرولو وروسته امریکا ته ستنه شوې ده او وایي که امریکایي ځواکونه د پخواني پلان سره سم وتلی وای نو دا به یوه ستره ځای وه. نوموړی وایي افغانستان لا په خپله د دې جوګه نه دی چې له ځانه څخه دفاع وکړي. ګارډین ورځپاڼې په کابل کې د یو سیاسي شنونکي علي محمد خبرې راخیستې چې وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل به پر افغان ولس او حکومت مثبت نفسیاتي اغیز وکړي، ځکه چې طالبان او نورې وسلوالې ډلې بانګیري چې هغوی په افغانستان د بیا حکومت کولو جوګه نه دي. نیلوفر شجاع او ځینې نور وایي 2015 کال تر دې دمه له ویرې ډک کال دی او د همدې کال په سپتمبر میاشت کې طالبانو کندوز ښار نیولی و. ګارډین لیکي په افغانستان کې زرګونه خلک په ځانګړي ډول ځوانان له جګړو د تېښتې په حال کې دي. جګړو د هېواد اقتصاد کمزوری کړی او د خلکو وظیفې ختمې کړې دي. د روان کال په اګست کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویلي وو د جنګونو له کبله نږدې 1 میلیون خلک په داخلي توګه بې کوره شوي دي. مشال راډیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ کې د لیکوال او سیاسي چارو پوه کالبرټ کینګ لیکنه خپره شوې چې پکې نوموړي له 2003 میلادي کال تر ننه د عراق او افغانستان په اړه د امریکایي حکومتونو امنیتي تګلارو ته کتنه کړې. نوموړي پوښتنه کوي چې امریکایان د ولسمشر باراک اوباما پر امنیتي تګلارې باور کولی شي او کنه. د لیکنې مهمې برخې په امیر ساحل اوروي.
په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د شنونکي کالبرټ کینګ لیکنه خپره شوې. د وای په 2003 زیږیز کال کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر کولن پاول د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې له عراق سره د عامه وژنې وسلې دي او باید پر ضد یې اقدامات وشي. لیکوال وایي د فکر کاوه چې پاول بال د عراق له دې وسلو خبر وي، ځکه چې باوري کس هغه په حکومت او ادارو کې تر ډېرې مودې کار کړی و، نو د انتظار کاوه چې کله به امریکا بالاخره د صدام حسین خطرناکې وسلې ختمې کړي. خو حقیقت دا و چې پخوانی عراقي مشر صدام حسین داسې هیڅ وسلې نه لرلې. لیکوال وایي شپږ کاله مخکې امریکایي ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر زیاتوي، چې د یو نیم کال په موده کې د القاعدې ځالې ختمې کړي، د طالبانو زور مات کړي، د افغان ملي امنیتي ځواکونو صلاحیتونه زیات کړي او ګاونډی پاکستان باثباته کړي. کینګ وایي د دا ځل پر اوباما باور وکړ، ځکه چې نوموړی د عراق جګړې مخالف و، محتاط او هوښیار مشر و. لیکوال وایي ده تر ډیره فکر وکړ چې د القاعده او طالبانو په څیر وسلوالې ډلې به ولې تر یو نیم کاله د امریکا او متحدانو د ځواکونو پر ضد وجنګیږي، ځکه چې له هغوی سره دا موقع شته چې تر یادې مودې غلي پاتې شي او بیا چې امریکایي پوځیان له افغانستان وایستل شي نو بیا به بریدونه پیل کړي. لیکوال وایي تیره اونۍ اوباما اعلان وکړ چې پلان بدلوي او په افغانستان کې به د راتلونکي کال تر پایه 9800 سرتیري ساتي او بیا په 2018 زیږیز کال کې به 15,500 پوځیان هلته ایسار وي. دا ځل اوباما وویل افغان ځواکونه لا تیار نه دي چې د خپلې خاورې سمه ساتنه وکړي او دا چې د طالبانو زور هم نه دی مات. دا خبر له هغو څرګندونو سره په ټکر کې و چې اوباما شپږ کاله مخکې کړې وې. لیکوال او شنونکی کولبرټ کینګ زیاتوي د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د حکومت پلانونو او پریکړو بدلېدو ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې آیا امریکایي ولس د نوموړي د حکومت ملي امنیت پر تګلارو او اعلانونو باور او اعتماد لري او که څنګه.
د پښتنو په کور کلي
خار او خورکه
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سهار شپګونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو روغتون د سختدریځو لخوا د دولتي ځواکونو پر ضد د جګړې لپاره کارېدو. طالب جنگیالیو د سپتمبر میاشتې په اتویشتمه د کندوز ښار کنټرول ترلاسه کړ او د اکتوبر په دریمه نیټه د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي الوتکو لخوا بمباري وشوه. د بی پولي ډاکټرانو اداره په دغه روغتون کې د طالبانو حضور ردوي. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د رپورټ مهمه برخه له ملالای بشیر څخه اورو.
د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې طالب سختریزو او احتمالا د پاکستان د استخباراتي شبکې لخوا کسانو په کندوز ښار کې د بی پولي ډاکټرانو روغتون د خوندي ځای په توګه کاراوه. دغه روغتون د امریکایي ځواکونو لخوا د اکتوبر میاشتې په دریمه نیټه وویشتل سو چې پکښې 22 کسان وژل سول او ګڼ شمېر نور ټپیان سول. د روغتون اصلي ودانۍ له منځه ولاړه او نور فعالیت نه کوي. د بی پولي ډاکټرانو ادارې په دغه روغتون کې د حمله پر مهال د طالبانو حضور بیا بیا رد کړي. شاغلی ستانکزی اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې طالبانو د روغتون په ودانۍ کې هرې خوا ته خپل بیرغ لوړ کړی وو. شاغلی ستانکزی وایي دا هغه ځای دی چې دوی د خوندي ځای په توګه ځنې کار واخیست، ځکه چې هر څوک پوهیږي چې زموږ امنیتي ځواکونه او نړیوال امنیتي ځواکونه د روغتون په اړه ډیر محتاط وو. خو کله چې د روغتون پر یو دیوال د طالب بیرغ اوچت سو موږ څه کولای سو؟ تاسو به څه فکر کړی وای؟ شاغلی ستانکزی د پاکستان استخباراتي شبکې ته په اشاره سره ویل، زوایم د روغتون ودانۍ د هغو خلکو لخوا کاریده چې هلته یې جګړه کوله، که دا طالبان وو او که ایسای، هر څوک چې وو. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی وایي طالب جنگیالیو د سپتمبر میاشتې په 28مه د کندوز ښار کنټرول ترلاسه کړ او وروسته یې د درو ورځو لپاره د ښار ګڼ شمېر اوسېدونکي ووژل او ښار یې لوټ تالان کړ. دغه پیښه له هغه وروسته پای ته ورسېدې چې حکومتي ځواکونو د اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه ځوابي بریدونه پیل کړل. د اکتوبر په درېمه نیټه د بی پولي ډاکټرانو روغتون په تکراري ډول بمبار شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې بمبارد لپاره بخښنه وغوښته او د امریکایي او ناټو ځواکونو قومندان جنرال جان کمپل ویل چې دا یو تیروتنه وه. د ویل چې د هوایی بمباري غوښتنه د افغان ځواکونو لخوا سوی وه.
د مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
دا د پاکستاني ډاون رسپانې په ولیکنه کې راغلي د امریکا د سفر پترس کې به د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف هڅه وکړي چې د خپل هیواد لپاره اقتصادي مرستې ترلاسه کړي. خو د لیکنې تر مخه د خبرې امکان هم شته چې امریکا له پاکستان سره خپل مالی مرستې له یو شمېر خبرو سره مشروطې کړي. د لیکنې مهم ټکی له منور شاورو.
د ډان ورځپاڼې په دې مقاله کې لیکوال او پخوانی سفیر منیر اکرم وايي په 2011 کال کې اول د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای د یو کارکونکو لخوا د دوو پاکستانیانو د وجل کېدو او بیا په بټاباد کې د امریکایي ځواکونو لاړخه د اسامه بن لادن د وجنې په نتیجه کې د دواړو هیوادونو تعلقات خراب شوي وو. لیکوال وايي چې په دې ورستیو کې د امریکا او پاکستان تعلقات تر څه حد ښه شوي دي او په پاکستان کې د امریکایي شخصي ادارو سرمایه‌کاری ته هم زمينه برابر شوې ده. خدای سي ښکاری چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات یو وار بیا د خرابېدو اندېښنه ده. د لیکوال په وینا سو هفته وړاندې د امریکا د قومي امنیت سلاکار سوزان رایس د اسلام آباد د سفر پر مهال پاکستانی چارواکو ته دړکه ورکړې و چې ک د حقانی وسلواله ډلې خلاف یې په سمه توګه کاروي ونکړه نو د ترهګرۍ خلاف د جنگ په مرسته ورکوونکو پیسې به پرې باندې کړي. دا راز پاکستان ته وړاندې شوې چې د لری او نږدې هدف په نخښه کوونکو میزایلونو جوړولو پروګرام دی هم ودروي او د دې ترڅنګ د لشکری طیبه وسلواله ډلې خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي. منیر اکرم لیکي چې 13 میاشت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د غونډې په سنډه کې د امریکا د خارجه چارو وزیر نواز شریف سره سخت خبرې کړې دي. هلته امریکایي میډیا ریپورتونه خبره کړې دي چې وایي امریکا پاکستان سره د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره سرډول معاملہ کول غواړي. خو د لیکوال په وینا دا ښکاري چې امریکا په دې لړ کې په پاکستان خپل خبرې منل غواړي خو په بدل کې ورته خاص ورکولو ته تیار نه ده.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډیر سخت راغلی تیر یا هر څه ته
د دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
رویټرز خبري ایجنسی یورپ ته د تلونکو زرګونو پناه غوښتونکو پر وړاندې د بیلابیلو غربي هیوادونو لخوا د جوړو شویو ستونزو په اړه یو رپورت خپور کړی دی. رپورت وايي کله وی خو د یورپ یخی هوا د کډوالو ستونزې ډېرې کړي نو بل پلو د یو شمېر روپایي هیوادونو حکومتونه نه غواړي چې د کډوال قبول او ځایونه ورته ورکړي. تفصیل اسرار عالم مومند اورو.
رایټرز خبر ایجنس لیکي بیګاش په هغه زرګونه پناه غوښتونکو لوی هنګامه کړي چې غوښتل یې له سربیا څخه د اروپایي اتحادیې غړي هیواد کرویشیا ته داخل شي. دغه پناه غوښتونکو چې شپې د شنه اسمان لاندې په سخته یخنۍ کې تیر کړي د سلووینیا حکومت لخوا د یو شمېر بندیزونو سره مخ دي. د سلووینیا حکومت یورپ ته د کډوالو د داخلېدو د مخانیولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. رایټرز خبر ایجنس وايي د کرویشیا هیواد چې د پناه غوښتونکو لپاره یې کمپونه جوړ کړي دي پولیسو یې بیګا دغه کډوال سر کړي وو. په غربي کرویشیا کې تر 2000 زیات پناه غوښتونکو د سلووینیا له پولیسو سره په ریل ګاډي کې شپه تیر کړې. سربیا هم د پناه غوښتونکو پر وړاندې خپل لارې تړلې دي. هنګری د جمعې پر شپه له کرویشیا سره خپل پوله وتړله چې دا رنګ جرمني او استریا ته د تلونکو پناه غوښتونکو مخه سلووینیا ته کړې. د شام جګړې لکهبله به کورشوي زیاتره کډوال غواړي چې جرمني ته ولاړ شي خو سلووینیا ځینی بندیزونه لګولي چې لمخې یې د ورځې پر اساس یوازې شاوخوا 2500 کډوال پرې خودل کیږي چې د هیواد په خبره باید زیاتره یې آسټریا ته ولاړ شي خو سلووینیا ویل دي چې آسټریا زیات نه زیات 1500 کډوال قبلوي خو د هیواد د کورونو چارو وزارت بیا ویل دي چې هغوی د دې پخلې نشي کولای. پر دې سربیره د ورځې پر اساس شاوخوا 15000 پناه غوښتونکي د بالکان له پولې تیریږي چې زیاتره یې له یونان او ترکی په کشتو کې سربیا او مقدونیا ته راځي او دا دواړه هیوادونه چې غریب دي پناه غوښتونکو ته په خپل خاورا سانتیاوي نشي برابرولې. په سربیا کې د کرویشیا له پولیسو سره نږدې د رایټرز خبري ایجنسی خبريال وایي چې پولیس په نظر نه راځي او یخنې ز پولیس تری پناه غوښتونکو کې د ناری وهي چې دروازه پرانیزي دروازه پرانیزي. سکال یورپ ته درتلون کو شاوخوا ولکه پناغښتون کوله وجه په یورپ کې د هیوادونو ترمنځ موجود بدرنګ او جوړ اختلاف پډاګه شوې دي.
د تاریخ پانه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بلی دی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپټل چې ہونا په خاور او سمر کیپټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجه.
او اوریدونکو د مشال ریډیو 19 پروگرام پام کوه تاسو ته ورو چې دا خبرونه په کوټه کې د مشال ریډیو همکار امان الله ناصر جوړوي.
پام کوه
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم ګرانو لمیرمنو سره په جنگ لګرانین تنگ او لپریشانی نته کوشنو لکبادرنګ او ریدونکو زیم ګورګین جمال میرچکه به کلم خود ستاسو په درانه خدمت کې حاضر د داسې خبرونو سره چې په اوریدلو به یواری د بلستان دالان ته او بیا د دالان بیابان ته پمنډ منډ ووزی. ولی چې په دې خبرونو کې اکشن همشته پولوشن همشته او ټینشن همشته خو بیا هم په دې هلیو چې د دې خبرونو د اوریدلو وروسته به په تبه اخته کیږی نه، له حکومت به مایوسه کیږی نه، د بیګم سره به په جنگ اخته کیږی نه، د خپلو ماشومانو د ډیرو اخراجاتو له سبب به له کوره تښتیږی نه، د همسایګانو له ښې ګاډۍ او ښې کوټې نه به سوځیږی نه، د تربرونو په کورونو کې د کباب خوشبویي ته به وږي کیږی نه، خپلې غریبۍ ته به په غوسه کیږی نه، او بیا به د خپلې غوسې د ختمولو دپاره د لاب اوبو ته اور لاهو کی گئی نا، او بیا به د لامبو د نس دکړي په سبب په هغه اوبو کې ډوبې گئی نا، او بیا به په اوبو کې دننه له اوبو نه ډکی گئی نا، او کبیا چاره ویستلاس د اوبو د بیرته ایستلو په وخت به ټوخی گئی نا، د ټوخی سره سره به زکام یې گئی نا، او که خدای دې نه کوي زکام سواست نو بیا به په بل چا پوری کی گئی نا. نو ګرانو عاشقانه موبایلانه او فیسبوک یا نه اوریدونکو خبر راغلی دی چې اوس د خار هغه مخلوق چې نارینه د بس د شا په سیټ کې نه پرېږدي او ښځې د بس د مخ په سیټ کې نه برداشت وي، شناختي کارډ والا هم پریشان وي چې په خانه کې یې څه ولیکي، زنانه کمردانه یعنی نرخجان چې خلک د نازه هجړهګان هم ورته وایي، هغوی غریبانو جلوس را ایستلی وو او د خپلو حقوقو خبره کوله چې ویل راځي چې ولار سو سټوډیو ټینشن دی ګډبړې شنته چې دا وخت یو همداسي شخصیت د توتکی سره ناس دی ک ناس ته دا تاسو یې خپل واوري.
شپدا د نو کریزو جنکه کمبل وې نه خلک د هر خوانه په واده را خالی دي.
اوه خبره واوره تاسو، خبره واوره تاسو، دا غانا فریک دی دار ته وېس چې تاسو نوم څه دی؟
دا ورځي نوم مشان دی او د شپې نوم مشان دی.
دا د ورځي او د شپې به څه فرق دی؟
د شپې ودونه تاسو د ناچ غانې د پاره الته شان نه چلیږي، شان نه چلیږي، او د ورځي بیا رکشه چلوم الته بیا شان نه چلیږي، شان چلیږي. اوکه
اوکے اوکے تاسو دارا تو ایس تاسو د جلوسونه د سده پارا رئیس تلیو
ولی بینونه را باسو مونږ سره نه لرو جذبات نه لرو پرابلمز نه لرو حقوق نه لرو، تاسو خو خزی پاسم بلې کې خپل حقوق غواړي، نارینه منبران خپل حقوق زغلوي، مونږ خواران د چا په یادم نه یو.
نه نو تاسو خپل منبر ولی سملې تناستوي
اے مونږ خواران پولینګ بوت تپریګ دي سو
ولی
د نارینه او پولینګ ته نارینه دي او د ښځو پولینګ ته زنانه. درمیانه پولینګ خواډو جوړ شوی نه دی. مونږ غوټ چرته واچو؟ ستا په جیب کې واچو که ستا په پرس کې واچو کنه؟
اوهو، دا خو واقعی چې لوی پرابلم دی.
آی آی، دا څه پرابلم دی مڼې؟ پرابلم خدا دی چې نه مو رکشه وړي او نه بس، نه په ګاډه کې څوک لفټ راکوي، نه څوک سایکل او موټر سایکل راته ودروي. آی
ښه، دا ولې؟
های بس ته چې خیژو نو زنانه شور جوړ کړي، وایي یو خورې مخان پټکۍ نارینه راغلو چې د نارینه خوا ته ورخیژو شاته، هغوی وایي هلکه دا څوک نامورمه راغله، مخ ته یې ورکه کوي. های های، اوس نو ته راته ووایه چې تا ته شم که ده ته شم، یوازې زما ځان یو طرف ته ډنګ دی او بلې خوا ته پړنګ.
نه نو، تاسو د حکومت سره د دې ستونزو په باره کې خبره نه ده کړې؟
های، حکومت د نارینه او زنانو حقوق څه ورکړه چې اوس به مونږ ته حقوق راکړي؟ ټوله لګیا دي د خپلو کورودانو او د هغوی د رشته دارانو مسایل ورل کوي. خپله منیسټر وي، ورور یې ګورنر وي، یوه خاله یې صوبایي او بله یې قومي ممبره وي، خو سر یې سنیټر وي. الله الله، خیر سله.
نه نو، تاسو به څه کوې؟
های بس، مونږ به لکه فوټبال، یو به مو یوې خوا ته غورځوي، بل به مو بلې خوا ته. آخه ته دا ماته ووایه چې ته ما دلته رپورټره ولې نه لګوې؟
وی خوره، وی وروره، خاله، خالو، دلته هم یا خو رپورټر چلیږي یا رپورټر، دا درمیانه خانه دلته هم نشتا.
آی خورې، دا خو ریډیو ده، په ریډیو کې بیا دا یو دا کله معلومیږي؟ اځه چې رپورټر مې نه لګې، خبرې چکه خو مې ولګوه کنه.
یو یو، دا څه وایې؟ خبرې چکه؟
های خورې، دا خبرونه چی وایې؟
نه نه خورې، وروره، وی خوره وروره. اوهو، خو لیونۍ دي کړم، زه نه غواړم چې دا زما اورېدونکي په شش و پنج کې واچوم.
څه مطلب؟
ګوره، که تا چېرته خبرونه وویله، خلک به حیران وي چې دا اوس ګورګین دی او کوتوتکی ده.
آی نو، بیا مونږ آخر چېرته لاړ شو؟ چا ته خپل فریاد وکړو؟ ټي وي والا ته چې ورشو، هغوی ځواب راکړي. په ریډیو کې مو تاسو نه اخلي، مونږ نو بیا چېرته لاړ شو؟
نه، تاسو خپل چینل ولې نه خلاصوي؟ خپل ریډیو ولې نه شروع کوي؟
های های، صدر ته وایم، په ویسټ انډیز کې مې خلاص کړی و ټی وی. زمون خو عادت دی چې په یو منټ کې درې چکچکې ونوو، آرام نه راځي کنه. خبرچکې چې به یو خبر ویلو، درې بې چکچکې ورسره کولې. د ویسټ انډیز د صدر خواښې وفات شوې وه، دی د خبر سره چکچکې ووهلې. بس نو، راغله د صدر خسرګنۍ، هغه اشر را باندې جوړ کړو چې د ټي وي نه یې سي ډي را جوړه کړه او دلته یې راواستولو.
نه نو، تاسو خپل ممبر اسمبلی ته واستوئ، هغوی به څه نا څه ضرور وکړي کنه.
آی یوه مو استولې وه، په دویمه ورځ یې د اسمبلۍ نه د باندې را وغورځوله، پر روډ بلډوزر ووله، په خوا مو ښایسته خاله بلله، اوس د اکسیډنټ بعد یې کږه خاله بود.
نه نو، د اسمبلۍ نه یې ولې را وغورځول؟ اسمبلۍ والا خو نن سبا ټولو استعفا ویشې دي، هغوی خو د خدای ممبر غواړي.
های صدر ته ووایم، توتکی جانې، په ما ګرانې، تا ته خو معلومه ده چې مونږ چې په ورځ کې دوې درې ګنټې ناچو ګانه نه وکړو، بدن مو اور واخلي. دا زمونږ د اسمبلۍ ممبرې به هم تقریر کم کولو او ناچ ګانه به یې زیاته کوله. بس حکومتي او اپوزیشن دواړو بینچونو د باندې را وغورځوله.
ولې نو، د دې په ناچ باندې د هغوی څه؟
هغوی ویل چې د اسمبلۍ ممبران نور ناچوي، په خپله ناچ نه کوي. په الیکشن کې د عوامو ناچ، په اسمبلۍ کې د بیلانو ناچ، په ګرانۍ کې د غریبانو ناچ، په ګرمۍ کې د مچرانو ناچ. های های، اومې لګوه در سره ناچ ګره یا رپورټره، شپه ده د نوکریزو جینکۍ تنبل وایي نه، خلک د هرې خوا نه په وار.
اوه ګورګینه، ګورګینه، ژر دا مایک واخه، کنه دا سړی مونږ تر پښو لاندې کوي.
نو ګرانو او په رنګارنګ ناچونو اخته ملګرو، دا وه د ورځې شان او د شپې شانې. د ډېرې مودې نه پسته چا رښتیا ویلي دي؟ یو رښتیا دې یا ده هم وویل،
اوس زو یو بل رښتیا گوئی ته چې دا وخت په سټوډیو ټینشن ته ګړبړېشن کې ستاسو د سوالونو ځوابونو ته داسې تیار او چمتو ناست دی لکه هغه چمچګان چې د افسرانو و چوپړ ته په نمبر نه سره جوړیږي. ښاغلی رښتیا خان، حقیقي صاحب او ستاسو سوالونه.
رشتہگوئی صاحب رشتہگوئی صاحب په دفتر کې جسما سره کلرکانو ټول د کسٹم رئیسان سو زلالت کلر کې ما
یا خو ډیر نالایق او یا بیا ډیر بی بیرکه
بی بیرکه او سایکل وی موټر وی موټر سایکل وی زه خو انسان یم
په انسانانو کې هم ځینې بی بیرکه نه وخت ګوري او نه موقع نه سړه ګوري نه توده چې سای پر خوله واشي رښتیا وای ځکه نو ساپیړې هم خوري او ترقی هم نه کیږي لږ چمچګیري زده که او چمچګیري زده که که تورو ورته سپینه که بدرنګو ورته وه غنمرنګه که بې عقلو ورته دانه که بوډاو ورته وه زلمیه غرض دا ملک یې ناپرسان دی چې څومره په سپیډ دروغ وایې هغومره په سپیډ به ترقی کوې هاو که نه
رښتیا ګوئی سابا رښتیا ګوئی سابا وم خواږه مې پر مځکه نه پرېږدي او خسر مې په اسمان نه پرېږدي چیرې ولاړه سم اخر
ایفل ټاور ته وخیجه برج الخلیفه ته وخیجه نه مځکه نه اسمان اوسېږه په درمیان جبه په کنټرول کې که د مشرانو عزت زده که او پام کوه عزت زده که خواښې به دې په غېږ کې ګرځوي خو سر به دې په سر ګرځوي جبې ته بریک ور ولګوه هو اول سوچ کوه بیا خبره کوه که دې بې سوچه خبره کوله نو بیا به دې دغه حال وي هاو پام کوه درته وم پام